سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
د سپین خبرې یا رکو راسته خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله زنا شباشنا او حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی یو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو او رپورټونو کې د تلویزیون او د رادیو له طریقه واوریدل په افغانستان کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي په زلزلې کې کومې سیمې او څه ډول ځایونه د ډیر خطر سره مخ دي زبل شو کورنۍ سره په اسرائیلي حالات کې باید د چاله خوا څه ډول مرسته وشي د روان خبرونه د بحث موضوع هم دا ده چې د خپل قدرمن ملمنو سره به بحث کوو
شنو دای عزیز سلام شب همه شما بخیر همیقم که همکارم گفتن در برنامه روکراست سپین خبر امشب که از ساعت 8 تا 9 شب به صورت زنده پخش میشه در رابطه با مسئله زلزله که 3 ولایت ننگرهار خوست و پکتیکا را در افغانستان تکان داد با مهمانای برنامه صحبت میکنیم اما در سرآغاز از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکارم سید سلیمان آشنا به توجه میرسانم
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په یو اعلامیه کې د زلزلې لامل رامنځته شوو زیانونو په اړه تازه معلومات خپاره کړل یونیسف لیکلی دی چې تر زر کسان زیات مړه شوي دي او تر 1500 زیات زخمیان دي چارواکو ویلي کې دی چې دا شمېرې تر دې هم زیات شي چارواکو دام ویلي دي چې د مرستو رسول ځکه ځنډنی او خندنی کیږي چې اکثریت زیانمن خلک په غرنیو سیمو کې دي او ترانسپورتي امکاناتو رسول ورته ګران دي او طالبانو په دې برخه کې د نړیوال ټولنې نه د همکارۍ او مرستو غوښتنه کړې ده
د دې خبر نور جزئیات د نوشابه آشنا اوري
طالب چارواکي وایي د زلزلې د پکتیکا ولایت څلور ولسوالیو ته شدید ټکان ورکړ او لامل یې په لسګونه کورونه ویجاړ شوې دي د وایان بلال کریمی په وینا تر اوسه په سلګونه کسان په پکتیکا ولایت کې لغپل کورونه نه وتلې دي او بیړنۍ بشري مرستو ته ضرورت لري د طالبانو حکومت له نړیوالو بنسټونو نه غوښتي دي چې د خاورو او ویجاړ شوو کورونو نه د خلکو د رایستلو په برخه کې مرسته وکړي طالبانو هم همدارنګه ویلي دي چې د بیړنۍ مرستو د ټیمونو په ګډون هلیکوپټر هم سیمې ته لیږلې دي او اوس مهال د مړو او ټپیانو په رایستلو کار روان دی د امریکا د جیولوژي ادارې وایي چې د چهارشنبه په لومړنیو ساعتونو کې د ریاکټر په کچا 6.1 درجه زلزلې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سیمې ولرزولې د اداره زیاتوي چې زلزله د خوست ښار په شاوخوا 4.5 کیلومتره کې د ځمکې په 1.5 کیلومتره عمق کې شوې ده راپورونه وایي زلزله د افغانستان او پاکستان په شاوخوا 1500 کیلومتره ساحه کې احساس شوې ده نوشابه آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د پخوانی حکومت د جمهور رئیس اول معاون امرالله صالح امریکا هند د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي توماس نیکلسن د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او ځینو نورو رسمي او غیر رسمي ادارو او شخصیتونو د افغانستان په جنوب ختیځه سیمه کې د دغه زلزلې په اړه خپل خواشینی څرګنده کړې ده د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي اروپایي اتحادیه رامنځته شوی وضعیت څاري او دې ته تیار ده چې د همغږۍ او د بیړنیو مرستو کې زیانمنو خلکو سره مرسته وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام هرکلی کړی چې په موقتی ډول یې د طالبانو د حکومت په 14 چارواکو بندیزونه لری کړل خو د طالبانو په 2 نورو چارواکو باندې د بندیزونو د مودې په غزولو یې خپګان ښودلې د طالبانو د حکومت رسمي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا ډول تاکتیکی فشارونه هغه ناکامه تجربه دي چې هیڅ نتیجه به ونه لري په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتنه شوې ده چې لدی وروسته باید یو طرفه پریکړې ونه کی او برعکس د افغان ولس مشروع حقونه تضمین کی ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ یعنی د جون په 20 چې د جوزا 13 وه بهر ته د طالبانو د دوو چارواکو پر سفر د بندیز استثناء لغوه اعلان کړی وه. ډیپلوماټانو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دغه بندیزونه په افغانستان کې پر نجونو او ښځو باندې د طالبانو له لوري د سختو محدودیتونو د وضع کېدو په غبرګون کې لګول شوي دي. د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو او مذاکرو دپاره بهر ته د سفر کولو موقتی اجازه ورکړل شوې وه او د دوشنبه په ورځ دغه اجازې د اعتبار وروستۍ ورځ وه. له دې جملې څخه د 14 تنو د سفر د اجازې وخت لږ تر لږه د دوو نورو میاشتو دپاره غځول شوی دی، خو د دوو کسانو چې د طالبانو د ښوونې او روزنې چارواکي دي موده یې په دې خاطر تمدید نشوه چې طالبانو د نجونو ثانوي ښوونځي تړلي دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور چې د سیشن بی پورزی یعنی د جون په 20 مخبور شو ویل شوی چې ایران د 2022 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 100 تنه اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې معاوني نیدیال ناشف د دغه سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د ایران په اړه د انټونیو ګوتیرش د وروستي راپور د وړاندې کېدو په وخت کې ویل چې په ایران کې د اعدامونو لړۍ مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې معاوني ویل چې په داسې حال کې چې 216 کسان په 2020 کال کې په ایران کې اعدام شوي دي، حداقل د 14 میرمنو په ګډون شاوخوا 310 کسان په 2021 کال کې اعدام شوي دي او دا لړۍ په روان میلادي کال کې هم روانه ده. د دغه چارواکي په وینا د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر 20 پورې ایران کې 115 کسان اعدام شوي دي او اکثریت اعدام شوي کسان په ایران کې د اقلیتونو څخه دي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو همداونی د جرمني په جنوبی ښار کې خپل کلنۍ غونډه پیل کړه، خو د دوشنبه په شپه په مونشن ښار کې لګتلګه د پولیسو اته موټرو ته اور واچول شو. د مونشن د پولیسو د ادارې ویان د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د مظاهرو ضد پولیسو خپل خاص پرسونل دغه هوټل مخې ته د امنیت لپاره درولې چې د وسترو صنعتي هیوادونو غونډه پکې روانه وه. چارواکي وی د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په وو سترو صنعتي هیوادونو ډله کې برېټانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا ګډون لري. او د چین په جنوبي سیمو کې د پراخو سیلابونو لامل په لږګونو زره خلک د خپلو مینو استل شوي دي او نور اورښت وړاندوینه هم شوه ده. په جیانګشي ولایت کې تقریبا 1500 زره خلکو خپل وران شوی کورونه او ورزنې ژوند ولیدو چې هر څه لمنځه تللی دي. په عین شمیر کې خلک په ګوانګډانګ سیمه او د شاوګوان، هیوان او میجو ښارونو کې هم اغیزمن شوی دي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو چې د افغانستان په درې ولایتونو کې زلزلې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده، کورونه ویجاړ شوي دي او مالي وزاني تاوانونه رسیدلي دي. ډېره لویه او بده پیښه ده، نو په همدې د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث کوو. البته د خپرونې په لومړۍ برخه کې د قدرمنو ملمنو سره هغه د زلزلې ځنې علمي او تخنیکی مسائل مطرحه ورسوه، د یو عیني شاهد او د سیمینه د نورو مسائلو چې اوس ولس په څه حالت کې دی، د زخمیانو مړو شمیره څومره ده، په دې اړه به هم اوریدونکو سره تازه ارقام او معلومات شریک کړو. اوس را سره په خبرونه کې قدرمن ملمانه
بله، در این بخش برنامه هم مهمان های محترم جناب آقای محمد اسلم سیاس، کارشناس امور رسیدگی به حوادث طبیعی، و جناب آقای عزت الله صدیقی، مشاور اداره ملی پیشین مبارزه با حوادث طبیعی هستند. آقای سیاس سلام به شما، صدای ما را میشنوید؟
سلام با شما، تشکر.
تشکر جناب آقای صدیقی، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، صدای ما را داره؟
بله
تشکر. بله
نشنام. بله تشکر صدیقی صاحب، زم تاست خرخلاص و من دارنگ سیاه صاحب تا خوشحال و چه خبرونه که ما سر هسته استری مشه.
منه نه تاست هم استری مشوی
کور ودن صدیقی صاحب، تاست په دی برخه که یعنی ده حوادث سره، ده طبیعی حوادث سره، ده مبارزه په اداره که دیر کار کرده، په دی برخه که تجربه لره، تخصص لره، ده برخه که اوریدم کو ته یو څه معلومات غواړم ساسله طریقه ورسیږي، هغه دا چې زلزلې کومې سیمې او څه ډول ځایونه ډیر ځپی.
مننه، تشکر. خپل سلامونه نیکې هیله تاسو ته، تاسو درانه مېلمه جناب سیاست ته ټولو ته وړاندې کوم، ورځ مو ښه. لومړی د اوسنی ناورین ټولو قربانیانو ته د زلزلې کومې تسلیات وړاندې کوم، همدارنګه د درنو کورنیو ته تسلیات وړاندې کوم، او پاتې د ناورین ټولو پاتو کورنیو ته جمیل صبر غواړم. مننه ستاسو د سوال څخه او د برنامې څخه. مو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د جیولوجیکي جوړښت د لحاظه او همدارنګه د فعالو زلزلوی زونونو د لحاظ په یو فعال زون کې پروت هیواد دی. په دې سیمه کې په ټوله کې د آسیا سیمه چې ده، او بالخصوص د افغانستان، پاکستان او هند، د هیمالیا غرونه دا سیمه کې د هند پلیټ، هغه زلزلوی پلیټ د جیولوجیکي لحاظ، د جیولوژي، د ساينس او علم د لحاظ، دا د ایرو آسیا تر پلیټ لاندې د ننواتو په حالت کې دی. یعنی دا اوس هم د هندوکوش او د هیمالیا غرونه ځوان غرونه بولي. معمولا دغه رقم زلزلې چې بیا پیښیږي، دا د همدغه هند د پلیټ د پرمختګ په نتیجه کې رامنځته کیږي. او دا اوسنۍ زلزله هم چې کومه ده، د همدې پلیټ د حرکت په نتیجه کې رامنځته شوې. او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان د جیولوژیکي لحاظ ډیر مغلق غرونه لري او مغلق جوړښت لري. په افغانستان کې ډیر زلزلوي شکستونه یا درجونه شتون لري چې ما عمدتا د همدغه غرونو او جیولوژیکي درجونو او زلزلوي فالتونو په امتداد کې دا زلزلې پیښیږي چې موږ تاسو
بله سړي سب د جغرافیوي جوړښت ناپراته د کورونو ساختمان تکو کتل شي، څه ډول کورونه او ځایونه ډیر اسی پذیر دي د زلزلې په باس کې زلزلې لپاره؟
اوس راځم. یو خدا هغه طبیعي ګواښمنتیا ده د افغانستان چې د طبیعي لحاظ موږ ګواښمن یو، او همدغه عوامل دي. بل دلیل یې دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله، د جګړو، بې ثباتۍ او د دې کبله زموږ هغه زیربنایي سیستمونه هم چې جوړیږي هغه په نړیوالو انجینیري معیارونو باندې نه وي. لکه زموږ سرکونه، ښارونه، ودانۍ، مخابراتي سیستم، روغتیایي مرکزونه، د آبرسانۍ سیستم، تعلیمي مرکزونه، دا ټول هم هغه لازم نړیوال معیارونه نه لري. نو کله چې دغه رقم ناورین رامنځته کیږي یا طبیعي پیښه رامنځته کیږي چې په انګلیسي کې ورته اوس هغه ریزیلینس ویي، ریزیلینس د موږ د دې سیستمونو خورا ټیټ دی. یا هغه تاب آوری زموږ دغه سیستمونو ټیټه ده چې دا اوس هم موږ کومه زلزله چې دا اوس فعلاً شوې ده خوست او پکتیکا او پکتیا او ننګرهار ولایتونه ځپلی دي، زیانمن کړي دي. یوازنی علت همدا دی چې هلته تاسو د کورونا دي په خبرو کې په سوشل میډیا کې اوس وینئ، ټول هغه کورونا دي چې هغه حد اقل د انجینیری معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي، د یوې خانه مواد او دا معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي. د بلې خانه تاسو ګورئ دا کورونه اکثرا د غره په لمن کې، د تپې په لمن کې، او یا هم د سیند په بستر کې جوړ شوي دي چې دا هم سیلابونو ته، هم زلزلو ته، او هم دې ته هغه ګواښمنتیا فوق العاده ورسره زیاتېږي.
بله، تشکر آقای صدیقی. جناب آقای سیاس، از زمین رقم که آقای صدیقی فرمودن در رابطه با ساختار افغانستان و چگونگی آسیب پذیری این مناطق، از زلزله که به گفته اداره زمینشناسی ایالات متحده در عمق 51 کیلومتری زمین بوده، این نواحی را تکان داده و حتی تا کابل و پاکستان هم احساس شده. قبلا در افغانستان بیشتر مناطق جنوبی و شمالی یا در مجموع کل افغانستان آسیب پذیر بوده، و شما در گذشته ها چی درس های از چنین مصیبت های طبیعی آموختین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض تسلیت دارم به تمام مردم مسلمان افغانستان به مناسبت این حادثه المناک، و خصوص برای کسایی که تعدادی از اعضای فامیلشان قربانی دادن، و همچنان سلام به شما و میهمان عزیزتان. دقیقاً اولین باری هست که با این عظمت و بزرگی به این مناطق مطبخ میده. البته بیشترین زلزله ها تا به حال که تعقیب شده در قسمت های شمال و بیشتر شمال شرقی افغانستان بوده. واقعاً این زلزله تا به حال که ما برش کار کردیم کاملا به سابقه بوده، و بخصوص به این محلات که به وقوع پیوسته از نقطه نظر تاریخی هم کم پیشینه بوده.
بله، یعنی به ایمانه که به این قدرت و به این شدت در افغانستان رخ نداده هیچ وقت. و یک مسئله که متاسفانه احتمال افزایش تلفات هم میره، برای از اینکه همین آمار دقیق نیست. خب یک از مشکلات عمده‌ای که در مردم این محل مناطق ولایات جنوبی و شرقی افغانستان با او مواجه هستند، آقای صدیقی فرمودن که هم معماری هاییست که در نظر گرفته نشده امکانات مقاومت در برابر زلزله، یک مسئله است. و مسئله دیگه همی که زلزله در وقت رخ داد که همه مردم در خواب بودن، درست است؟
دقیقاً چیزی که باعث تلفات بسیار زیادی در بین مردم شده که اگرچه تلفات تا هنوز آمار ابتدایی هست و دقیق نشده، که احتمالا چند روز دیگه دقیق تر شود، اما عمق زلزله بسیار سطحی بوده که تونسته به قدرت 6.1 را به اقدر تلفات بزرگ شود، در حالی که ما زلزله چند سال پیش که قوی‌تر از این بوده در این مناطق داشتیم، اما چون عمقی بسیار پایینی داشته به سطح زمین، سبب این قدر تلفات و خسارات نشده. و این هم یک موضوع بسیار مهم است که اکثریت خانه های افغانستان، به خصوص خانه های دیاتی، با این شکل بسیار قدیمی و با مو سیستم معماری بسیار سابقه ساخته شده، که البته در اون وقت موضوع زلزله و این که باید چطور به نظر گرفته شده که این ساختمان ها مستحکم باشه در برابر زلزله، در اون وقت ها خبر قابل چی نبوده. اما پای چند سال گذشته تعداد زیادی از کسایی که اونا با امور ساختمانی مشغول هستن، مثل دلکارا و کسایی که دلکارا را همکاری میکنن، اونا از طریق اداره مبارزه با حوادث ترینین گیره بودن که چی تو خانه ها را بسازن تا اینکه در برابر زلزله مقاوم باشه.
بله بله، دیرمانه نسایا سب سیریقی سب په دې درجه باندې زلزلې په خو هم شي ودی په افغانستان کې اسی پذیر سیمه شته د افغانستان کې چې تل زپل شي ودی د زلزلې په وخت کې، خو په عین درجه زلزله شوې ده احمد خ تلفات چې اوس او وخت دی د بی سابقه دی په دې درجه زلزلہ کې. اول د دې علت دوم دا چې څه شی باید وشي، اساس د تجربې په اساس څه باید وشي چې ا دې اقل د زلزلې مخه خو نشي ول کېدل د تلفات مخاوني ولش د سیم کارشته.
بله مننه مننه تاسو د سوال څخه. لومړی خو باید دا وایم چې لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه چې تر دې نه حتی قوي زلزلې هم شوي د خودمره تلفات نه لاره، یو شی ته باید موږ متوجه اوسو، دا طبیعت دی. په طبیعت کې یعنی په هر متر کې که تاسو وګورئ په هغه کې تغیرات فوق العاده دي. دا کومه سیمه کې چې اوس زلزله شوې ده، فکر کوم چې ډیره کمه تاریخچه به ولري چې په خو په دې سیمه کې زلزله شوې وي او په دې مقیاس باندې شوې. دا هغه سیمه ده چې هلته بالکل دغه اوسنۍ کومې کورونا چې ویجاړ شوي ټول کلی دي، دیهاتي ساحاتي یعنی خاری ساحه ندی چې هغه د اقل کورونه پاخه یا نیمه پاخه یا حد اقل هغه نسبی و محلی معیارونه ورته په نظر کې نیول شوی وی او انجینیر ډیزاین کړی وی. نو په دې سیمه کې چې موږ ګورو دا ټول بیخي د محلی موادو څخه جوړ شوی، د غره په لمن کې جوړ شوی، فوق العاده موږ هغه ریسک ورته وی هغه د خطر هغه خپل سیمه چې د فوق العاده یعنی اموار سیمه نه ده، اکثره چې ګورو د غره په لمنو کې په دې کې دي. او بل د تلفاتو عمده دلیل یې دا دی چې دوه بجې و نیمه بجې د شپې ده او ټول خلک بیده دي، یعنی هیچا مجال نه دی پیدا کړی چې در ځای نه وخوځيږي یا خپل ماشوم لري کې یا دی لري شي یا ځانونه وژغوري. بل غټ دلیل یې همدغه دی، موږ په کابل کې هم زلزله لرله، ډیره قوي زلزله تقریبا اته نه کاله مخکې په دفتر کې و، د ورځې د خانه وشوه، ډیره زیاته قوي زلزله وه، اما هغه زیانونه په مراتبو تر دې نه کم و.
بله، یعنی په داسې یو حالت کې که زلزله کیږي او هر څوک چې وکړی شي چې مثلا د چت د لاندې نه اوسي یا په کوټو کې نه اوسي، دوی منډه وهي بیرون وځي، داسې د بچ کېدو امکانات شته دی که نه په هموار ځمکه کې هم دا درجه کولی شي چې زیانمن کړي خلک؟
طبعا د دې لپاره هغه نړیوال معیارونه تجربه شوي معیارونه روشونه شته دي چې په هغو حالات کې چې زلزله کیږي که تاسو په یوه لوړ پوړیزه ودانۍ کې وایي څنګه وکړی، باید د لاندې لاړ نه شئ، کوښښ ونه کړئ چې د شپږو اوو منزلو نه تاسو ښکته لاړ شئ او منډې پکې ووهئ. ډېر وخت د زلزلې تلفات د دې نه وي چې هغه ازدحام جوړیږي د دې نه را پیدا کیږي، که په ښاري سیمو کې وي یا د ورځې د خانه وي چانس ډېر دی چې خلک وژغورل شي، ماشومان وژغورل شي، تر تیر لاندې ودرېږي یا تر هندارو لاندې ودرېږي، د کنج خواته ودرېږي، د زینو خواته ودرېږي، تر میز او چوکۍ او چپرکټ او تر دې لاندې ځان وژغوري. یعنی دا هغه چانسونه دي چې تجربه شوي چې هغه ریسک او هغه تعداد او خسارات حد اقل هغه ځاني خسارات وس رقم یې
لګیږي. بالکل بالکل. سریقي صاحب، افغانستان یو غریب هیواد دی، کورونه هم دغه سدي چې د زرګونو کسانو د مړینې او د تلفاتو سبب شو دا یو زلزله، نو کورونه خو په همدغه شکل جوړ شوي دي، ژوند هم همدغه رقم دی په افغانستان کې چې تاسو خپل پوهیږئ. څه مشوره ورته ورکوئ خلکو ته چې باید څه وکړي، څنګه دوی کولی شي چې ځانونه بچ کړي د خطر نه، د کورونو په جوړولو کې اوس دغه په سلګونه کورونه خراب شول، بیرته به بیا هم په همدغه شکل جوړیږي ځکه خلق غریب دی خټه باکی او د مغه محلی موادونه د سیمه چې شدودې په لاسرسي کې دی هغه نه جوړي. مګم څه کولې شي دا غهې په برخه کې خلکو د طبي پیښو سره د مبارزې په ځد د ادارې مشورې څه وي په خو هم آیا خلکو ته د غهې په برخه کې کار کول دغه مسلې کیږي یا سیلاب دی یا زلزلہ ده ګر شمیر افغانان پکې طلب شي وي دي او کیږي نو ساسه دغه د غهې په برخه کې دغه پروګرامونه څونه په خو او وس د پاره څه مشوره ورکوي مسولینو ته؟
زما مشوره دلته ډېر ښه سوال مو مطرح کړلو. زما مشوره دلته په دوه برخو کې ده. یو خو د حکومت د خلکو د رسنیو د ځوانانو د رضاکارانو د ټولنو د خیریه مؤسساتو د سفارتونو د زموږ د همسایه هیوادونو او نورې د سیمو هیوادونو د نړۍ څخه مو غوښتنه مو دا ده من حیث د یو متخصص یو چا چې کار په دې برخه کړی چې اوس ټول تمرکز موږ په دغه اوسنۍ حادثه باندې وشي د دې په مدیریت کې خلکو ته بشري کومکونه په وخت او په موقع ورسیږي تر څو پورې هغه خلک چې ژوندي دي هغه رانه تلف نه شي. ټول تمرکز باید په دې باندې وشي. په دوهمه برخه کې تر څو پورې چې موږ وکولای شو د پیښو سم مدیریت وکړو دلته بیا هم لومړی موضوع باید دغه د پیښو سره د مبارزې وزارت یا اداره چې دی دا باید نور هم پیاوړی شي. د دې پیاوړتیا فوق العاده باید زیاته شي. د دغه زلزلې نه تقریبا یو او نه یک لس ورځې مخکې تاسو په نورستان کې ولیدل چې اور لګېدلی و. په سترګو باندې ورته کتل هغه عادي ترین وسایل موږ نه لرل چې د اور څخه مخنیوی وکړو. ځنګلونه سول همدارنګه په خوست کې هم و. اوس دا د زلزله ده. د دې لپاره لومړی باید د وزارت د مسلکي لحاظه د تجهیزاتو د لحاظه فوق العاده باید پیاوړی شي. دوهم هغه ساحې چې تر خطر لاندې دي د هغو باید علمي او تخنیکي انجینري ارزونه وشي. د دې ټولو باید موږ نقشې ولرو او خلکو ته دا وویو چې په کومه سیمه کې ته کور جوړولی شي، چیرته جومات جوړولی شي، چیرته سړک للی شي، په کوم ځای کې کلینیک جوړولی شي، په کوم ځای کې باید کلی پراختیا ومومي. د دې باید ارزونه وشي چې یو څه کارونه په هغه وخت کې چې ما کار کولو د سړک سره د غسرات پخوانی حکومت کې مې چې کار ورسره کولو او دا اوس چې ورسره په جریان کې یم څه کارونه تر څه موارد تر کار لاندې و خو هغه باید تطبیق شي. بل موضوع چې تر څو پورې موږ وکولای شو چې په آینده کې د دا رقم زیانونو څخه مخنیوی وکړو دلته یوه اصطلاح ده ارلی وارنینګ سیستم یا د پیښې څخه مخکې د خبرداری سیستم چې دا د جوماتونو څخه کیږي، دا د وکیل د ګزار څخه کیږي، دا د رادیو د طریقه، د لاسپیکر د طریقه، د شپنو د طریقه، د ځنګلبانانو د طریق نه مثال کله سیل راځي ورته ویلای شي چې ګلۍ راغله یا درغله د لاندې کلي ځانونه چمتو کړي او د دې نه مخنیوی وشي. همدارنګه د نړیوالو سازمانونو څخه مو زما غوښتنه دا ده چې دغه بشري تخنیکي د اقلیم بدلون موضوع، د پیښو د مدیریت موضوع دا د سیاست سره باید یو ځای نه کړي. دا د خلکو ژوند نیغ په نیغه باندې د 30 میلیونه نفوس ژوند اغیزمن کوي. نو د دې لپاره باید دغه تخنیکي او مالی مرسته وشي. بشري مسائل باید د سیاسي ملحظات قرباني نشي. لویه موضوع او اساسي موضوع چې دغه سیلابونه چې موږ وتا سه د اوس د دی ولیدل پر علاوه د زلزلې بحث بیل دی په بامیانو کې واوره وشوه، په مزار شریف کې سیلابونه ورښت و، نن په کابل کې دا رقم ورښت و چې ما د ژمي په موسم په پسرلي کې نه ولیدل. دا د اقلیم بدلون دی. د دې سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړتیا او چټکیا فوق العاده د نړیوالو د خانه، د حکومت د خانه، د خصوصي سکتور د خانه باید وشي.
بله تشکر جناب آقای صدیقی.
باید منظم برنامه ورته د پانتونونو څخه، د مکاتبو څخه، د جماعتونو څخه، د کلیو د شوراګانو څخه، د دولتي ادارو څخه په مختلفو سکتورونو کې باید د هر اړخیزه برنامه باید د عامه پوهاوي ورته ونیول شي تر څو پورې دا رقم ناورینونو څخه مخنیوی وشي.
او هر
موضوع هم همدا چې نړیوال معیارونه او ستانداردونه باید په ټولو ښاري پرمختیایي پروژو کې، د کلیو په پراختیاو کې په پام کې ونیول شي.
تشکر آقای صدیقی. در شنوندگان عزیز در بخش دوم با آقای سیاس بیشتر در مورد چگونگی رساندن کمک ها، اولیت کمک ها، چی مشکلات در رساندن کمک ها و بعدن پس لرزه ها چقدر امکاناتش هست صحبت میکنیم. از آقای سیاس خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشم.
بله.
برای 5 دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما احد عزیز زاده میشنویم، بعد باز خود دنبال میکنیم.
صدیقی صاحب ندیره مننه چه په اول نیمایی برخه که را سره و په دومه برخه که بعد پخوانی ولسی جرگی خلی نادر خان کتوازه هم اخبارونه که اولرو.
مقامات طالبان روز چهارشنبه 22 جون گفتن در نتیجه یک زلزله شدید در ولایت پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر جان باخته و بیش از 600 نفر دیگر زخمی گردیدند. این زلزله شدید شب گذشته برخی مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داد. اداره زمینشناسی امریکا شدت این زلزله را 6.1 درجه به مقیاس ریکتر شناسایی کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت که این زلزله اوایل صبح چهارشنبه به وقت محل رخ داد. کریمی افزود که این زلزله 4 ولسوالی آن ولایت را شدیداً تکان داده است که در اثر آن ده ها خانه نیز به گونه کامل تخریب شده اند. شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری این ارقام را تایید کرد. به گفته آقای مسلم در اثر این زلزله هزاران خانه، حتی چندین قریه کاملا تخریب شده و بیشتر تلفات در ولسوالی برمل پکتیا به زنان و کودکان رسیده است. او از منظوری 1 میلیارد افغانی پول کمک نقدی به قربانیان خبر داد. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک پیام غمشریکی از جامعه جهانی و نهادهای خیریه خواسته که با زلزله زدگان کمک کنند. آقای آخوندزاده در این پیام گفته است که ممکن تلفات از این هم بیشتر شود. مقامهای طالبان گفتند که تیم های کمکی به شمول تیم سیهی به پکتیکا و خوست فرستاده شده اند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییت از نهادهای امدادرسان خواسته که به گونه عاجل به محل کمک بفرستند تا از فاجعه بیشتر جلوگیری شود. در همین حال زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که جلسه کابینه‌شان به رهبری محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان فرا خوانده شده و در این جلسه فیصله شده که هر چی زودتر به شمول کمک‌های نقدی، مواد خوراکی، صحی و البسه به خوست و پکتیکا فرستاده شود. آقای مجاهد افزوده که کابینه تأکید کرده که زمینه انتقال زخمی ها باید از طریق ترانسپورت هوایی و زمینی فراهم شود. سفارت ایالات متحده برای افغانستان و حکومت های هند و پاکستان با زلزله زدگان شب گذشته در افغانستان ابراز همدردی کرده اند. سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان که فعالیت هایش را از قطر پیش می برد در یک پیام توییتر با زلزله زدگان که اقاربشان را از دست داده اند ابراز همدردی کرده تسلیت گفته است. این سفارت گفته است ما از گزارش های مبنی بر وقوع زلزله در شرق افغانستان عمیقا متاثریم. ما به همه کسانی که به خاطر این رویداد ویرانگر متاثر گردیدن از صمیم قلب تسلیت عرض میکنیم. وزارت امور خارجه هند نیز با قربانیان زلزله در افغانستان ابراز همدردی کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت ما در غم مردم افغانستان شریک هستیم و در زمان نیاز به حمایت و کمک خود متعهدیم. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز از زلزله شب گذشته در افغانستان ابراز تأسف کرده است. شهباز شریف در صفحه توییتر خود نوشته است که متاسفانه اطلاع یافتم در اثر زلزله مردم در افغانستان به حق رسیدند. پاکستان در غم برادران افغان خود شریک است. برای شفای عاجل زخمیان دعا میکنم و مقامات پاکستانی در این زمینه برای کمک با افغانستان آماده هستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک شهروند آمریکایی که برای مقابله با اردوی روسیه به اوکراین رفته بود و در کنار سربازان اوکراینی می جنگید کشته شده است. این دومین آمریکایی است که در اوکراین کشته می شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز به روزنامه واشنگتن پست تایید کرد که استیفن زبلنسکی شهروند 52 ساله در منطقه جبوریجیا در 15 ماه می کشته شده بود. ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که تهدید کرملین در برابر دو شهروند ایالات متحده که هنگام جنگ بر ضد قوای روسیه در اوکراین دستگیر شدن هولناک است. روسیه گفته است که این دو شهروند آمریکایی که در جنگ اوکراین بر ضد قوای روسی دستگیر شدن ممکن به مجازات اعدام محکوم شوند. بر اساس گزارش رسانه ها دو شهروند ایالات متحده که در اوایل ماه جون توسط قوای روسیه در شرق اوکراین اسیر شدند نظامیان پیشین آمریکایی می باشند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از ایران خواست تا برنامه قطع انگشتان 8 زندانی را متوقف کند و از تهران خواست هر نوع تنبیه بدنی را لغو نماید. بر اساس یک گزارش تازه که سوی آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد روز سه شنبه 21 جون ارائه شده، ایران در سه ماه نخست سال روان میلادی بیش از 100 نفر را در آن کشور اعدام کرده است، اقدامی که موجب افزایش نگرانی ها شده است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که یک هیئت دفاعی ترکیه برای گفتگو با هدف اثرگیری صادرات غلات از اوکراین از طریق بحیره سیاه در مسکو بوده است. از زمانی که روسیه نیروهای خود را به همسایه طرفدار غربی خود فرستاد، میلیون ها تن گندم و غلات دیگر در بنادر اوکراین قید مانده که باعث نگرانی در مورد گرسنگی و قیمت مواد غذایی در سراسر جهان شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در نو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. بیا هم د درنو ملمنو سره بحث دوام ورکو. د استرا د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې پخوانی همکار کارکونکو او په دې برخه کې کارپو سیاست مون سره ملمده، همدارنګ د خبرونه په دوه منیمای کې چې دا وس پیل شو په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو په خوانې استاد، البته په خوانې ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استاد نادر خان کټوازی صاحب هم مون سره ملمده. نو تاسو نه هیله کو د خبرونه تر پای مون سره اوسې، مننه چې تر دې شی به هم خبرونه اوري او غواکې سره.
تشکر از مهمانایی که تا این لحظه با ما بودن. جناب آقای سیاس، یک مشکل دیگه که عموما بعد از زمین لرزه ها و یا زلزله ها رخ میده مسئله پس لرزه هاست. مسئله پس لرزه چقدر امکان پذیر است در چنین حالاته و چی تدابیر مهمه باید اتخاذ شود برای جلوگیری از تلفات بیشتر؟ آقای سیاس،
بسیار
زیاد
تشکر. اما رقمی که شما گفتین هر زلزله پسلرزه‌های و همین زلزله‌ای هم که صورت گرفته بعد ساعتی دو وجه بیدید پسلرزه داشته، در جلزه از خساراتی وارده که اثر پسلرزه ها صورت میگیره دستورهای بسیار مهمی است که باید رعایت شود. مثلا کسایی که در داخل خانه هستن و اینا باید طریقی خود بیرون کردن از خونه، باید دوباره داخل خونه نشوند تا زمانی که اینا مطمئن نشوند که لینای برق به اصطلاح شارتی نکرده و خراب نشده و لینای برق دست بزنند، باید گاز دست بزنند، نلایاب باید بسته باشه در مرکی خطر. یک مثل مسائلی هست که اگر اینا خطر شد میتونه که از خسارات بیشتر جلوگیری شود. یا مثلا در موقعی که اینا کسایی که در خانه میمانند باید بیشتر تلاش کنند بزیر میز، بزیر کاوچ و اگر ایگپا ممکن نبود بغل کناره های دیوارا، بغل دروازه ها، اینا خودشان هم میتونن که جا بجا بکنن و در عین زمان دوری بکنن از کلکین ها که احتمالا شیشه ها بشتن و صحابی زخمی شدن اینا شود. اگر در موتر هستن تلاش کنن موتر و جایی ایدایت بکنن که فاها هموار باشه از دری درخت و پایه های برق و این مسائل، اینا موتر باید استاد نکنن و داخل موتر باشن تا زمانی که مطمئن شون که حال دیگه تعویضی متوجهشون نیست. اینا مسائل هست که باید در نظر گرفته شد تا ای که از امون
از پس لرزه ها در امان بانند. بله. چقدر وقت در بر میگه فکر میکنین که در هر حالت یک زمان معین است پس لرزه ها بعد از وقوع اولین زلزله رخ میده یا مشخص نیست؟ در این مورد اطلاعات دقیق در دست نیست.
ببینید، وی مشخص نیست بعد زلزله ها حتی چندین بار فصل افتاده در اساس تجربه که ما داشتیم.
بله.
و بعضی تجربه که ما داشتیم بعض زلزله ها یک بار فصل افتاده داشته، بعض زلزله ها چندین بار فصل افتاده داشته. در صورت چیزی که بسیار مهم است این که زمانی که اطمینان حاصل نشوه که خانه مسکون است یا محلی که اینا دوباره میرن داخل چون
و محلات مسئول است به دو منطقه داخل نشوان. تشکر
آقای سرس. دیره مانانه کتوازه سیب ستره میشه خبرمونه تاقت میاوری؟
سلامون خوری خون خیروش
کور ودان کتوازه سیب ده کور کلینه پاکتیکا که چه حال احوال لره ده زلزل زپل سیمونه؟
مانانه خوری مانانه ترخت مخی خود ده مستر بشری نورین لامانه چی پا پاکتیکا خوص ولایت کی رامسته سوای دا طولو مو کورنویو تا چه شهیدانی سوی دی شهیدانو تا جنت فردوس و خپل تسلیت کورنوی تورانی کوم او لالا تالا نیل لرم چی تچیانو تا بیانی شفا ورخو برخه کی خوری دادو زیلم اخسن پرون پنی مشفا که را منسته سوی دا بو چی دیر زوری دی پاکچکا ولایت دی گیانی برمل نکی او زیرو کول سوالی او دی امدار از دی خوص ولایت دی سبرویو او د سپیری په ولسوالۍ کې یم مرکز یعنی ډېر ورانه یې هلته رسولې دي. بدمرغي دا ده چې په دغو ورځو کې دلته سیلابونه هم را وتلي دي، عوام یخه ده او خلک د شپې وو ټول په کورو کې وو. بله خبره دا ده چې دغه ولسوالۍ اکثره ډېرې غرنۍ سیمې دي، لرې پرتې دي، تر اوسه پورې لا ډېرو کلیو ته ته څوک رسېدلي هم نه دي. مکمل روز پوری هیڅ مکمل راپور د دغو ولسوالیو نه در رسېدلی. له هغه سره سره چې دغه اوس وروستي ارقام خپله باندې ترلاسه کړل، دغو ټولو ولسوالیو ته نږدې تر زر کسه زیات له بده مرغه چې موږ شهیدان لرو او تر پنځلسو سو زیات زخمیان. که څه هم د زخمیانو حالت خو هېڅ د ټپیانو حالت نه معلومېږي، ځکه چې انتقال کړي دي نورو کابل ته هم را انتقال کړي دي او د پکتیکا روغتونو کې دي. د پکتیا روغتون کې اوس ته هغه تخیر خواته ډیفرن لاین هغې خواته راولي دي. نو دغه وضعیت ده چې خلک په ډېر بد حالت کښې دي، خو زه یو څه ته هغه یم یو ډېر ښه احساس دغه د سیمې خلکو د ولسوالیو هلته ځان سهار وختي رسولی وو، هغه بیړنۍ مرستې ته چې هغه د له خاورو یې د مړو جسدونه او زخمیان یې راوایستلو راایستلو دغه تر اوسه مازدیګره تر ماښامه پورې دوام
درلود. یعنې د کومو کلو نه تر اوسه پورې هېڅ حال احوال نشته دی او تلفاتو شمېره نه ده معلومه؟
دغه اوس مثلا دغه اوس مازدیګر ما ته یو هغه ورسېدو چې دغه د برمل ولسوالۍ یو ډنګر لګټ کلی ورته یایي چې مکمل دغه کلی ټول یایي خاوره سوی ده. هېڅ یو ژوندی انسان تر اوسه پورې نه ده جنرال وتلی. نو په دې کلي کې څومره کسان ژوند کوي دا نه ده معلومه. دغه چې نور مثلا دغه چې کلي چې دي بیانې هلته په موضوع کښې پراته دي په لرو سیمو کښې په ډېر هغه چې هغه سوي دي دغه یو مریکۍ یو کلی ده او سلي ده لویه ګیانه ده، په دغه کښې ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي تر اوسه پورې.
ښه، څه کوئ؟ چا سره تماس کې استئ؟ تاسې څوک ورته تللي دي مرستې ته؟ څه تصمیم لري؟ دا کله به همداسې پاتې ده د بله شپه را ورسېدله؟ څونه اطلاع لري د دغه کلو نه چې تر اوسه پورې ورته رسېدګي نه ده شوې؟
تر اوسه پورې خو دلته حکومت کښې هغه یو څه په توان کښې درلود، دلته سې میاشتې هم یو څه کومکونه لیدلي دي او هلته دغه خپله خلکو هم دا شخصي هغه باندې چې وو هلته وله دغه ډوډۍ او یو څه دغه بیړنۍ مرستې چې وې هغه یو څه سوي دي، مګر نه هغه نه ده سوی تر څو پورې چې دلته نړیوال خیریه بنسټونه مکمل هغه ونه کوي مرسته ونه کوي. او دما دغه هیله ده له ټولو خیریه بنسټونو څخه نړیوالو خیریه بنسټونو څخه چې هغه بې نه دي چې دلته دغه سیاسي ملحوظات په نظر کښې ونیسي په دغو خلکو باندې چې یو خو پکتیکا دغه خلک چې کوم دغه ولسوالۍ دي دا بېله هم په اقتصادي لحاظ باندې ډېرې وروسته پاته دي او اوس بدمرغي بله وچکالي ده کښې له وچکالۍ سره سره دغه سیلابونه او دغه اوس دغه بله بده پېښه چې اوس اوس درې ورځې مخکې په وادي خوا وړمومي ولسوالیو کښې ډېر سیلابونه او ګلۍ وسه چې ډېر فصلونه یې تباه سوه حیوانات یې ورمړکو سیلابونه رالو. دلته خو دغه بدمرغي دا ده چې مطبوعات نشته، دغه ورانۍ راپور نړیوالو ته کم رسېږي. نو له نړیوالو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه د افغانستان په اوسني اقتصادي ناورین کښې دی افغانان په خپل مرسته اکمی باید چې مستمن افغانان مرسته وکړي، مګر دا دی افغانانو رسوانه وطن یې ده چې نړیوال خیریه بنسټونه بیړنۍ مرسته نه وکړي.
بله کټوازه صاحب وبخی، اسیفی صاحب تاسو د رسنیو خبره وکړله، په دغه سی او حالات کې د رسنیو ضرورت څنګه ګوري او خپل د طالبانو د حکومت نه څه غواړي، څه ورته مشوره ورکوي چې نړیوالو ته دغه غږ باید په کومه طریقه ورسیږي که محلي رسنۍ هماغه ځایونو ته چې اسی پذیره دي یا ژوبل شوي دي هغوی ته رسیدګي وکړي. د دوی دغه
نړیوال رسنۍ نن دلته یو څوک ورسره ولې ګلو هغه رسنۍ څوک تللي دي، هلته به د سبا ته به مو ګزارشونه راپورونه به ورکړي، او د طالبانو له حکومت هم دغه ټول خلک دغه هیله لري چې هغه څه شی دی لري توان کړي دي، او ځینې خوراکي مواد یا نور مثلا خیمې دغه یخ ده هغه کورنۍ شنه اسمان ته پاتې دي، هغه باید چې خپل باندې مرستې نظر جدي مرستې ورسوي دي، خو تر اوسه پورې هغوی لکه ولن چې دوی دغه سرې میاشتې څو کومکونه لیدلي دي، او دغه د بیړنیو موادیسو سره دغه وزارت چې ده دغه هم خپلې مرستې هغه لیدلي دي، زموږ هم دغه هغه ده. خو تر ټولو مهمه دا ده چې نړیوال زموږ د تاسي او د ټولو مطبوعاتو نه دغه هیله ده چې نړیوال خبر شي، او دغه واقعیتونه نړیوالو ته دغه مغه چې دا ډېر لوی ناورین دا چې خدا چې دغه نړۍ ته په بله برخه کې فارم کې راغلی وای، اوس په ټول مطبوعات نړۍ ور باندې لګیا، او مګر له بده مرغه چې دا په یو وروسته پاتې سیمه کې دي چې هلته مطبوعات نشته، دغه مغه یې کله چې کورس کېدای د ټیکي
مدمرګه ده. تشکر. آقای کتوازی، جناب آقای سیاس، در چنین مرحله بعد از وقوع چنین حوادث چی کمک های اولیه لازم است که باید به اونا رسانده شود؟ یک، و همچنان پس از وقوع چنین حوادث گفته میشه که بعضن بیماری های شیوع بعضی بیماری های گسترده امون نواحی را ضربه میزنه، به اساس تجربه چون شما شخص کارشناس در این امور هستین، اگر در این مورد صحبت بکنین لطفا.
بسیار موضوعی که مطرح کردین، در قدم اول که باید تیمای جستجو نجات خود به ساحه برسانن، و این تیمای جستجو نجات چون ساحه حادثه بسیار وسیع و بزرگ است باید چندین تیم باشن. در قدم اول اینا تلاش بکنن یعنی زخمی های ساحه را انتقال بکنن به یک محل امن، و همچنان تلاش بکنن کسایی را که در زیر آوار گیر ماندن اونا را به طریقی که آسیب نبینن نجات بکن، و بعدش هم اونا تیمهای دیگه برای رساندن غذا و دوا و این مسائل باید اونا تایید شوند، و همچنان باید با داشتی ابعاد حادثه چادر و خیمه و البسه و مواد خوراکی و غیره وسایل دستقبیل مواد لوجستیکی اینا ضرورت دارن از طریق مؤسسات، از طریق خود مردم محل، و حتی وزارت دفاع و وزارت داخله که اینا هم در تشکیلشان بخشای رسیدگی به حوادث دارن، و امو وزارت رسیدگی به حوادث اینا بسیار تلاش بکنن که به اثر وقت کسایی را که متضرر هستن اینا را کمک بکنن، و از همه مهمتر سال کشورها اعلان آمادگی کردن به رساندن کمک ها، و منابع داخلی هم یک مقدار کمک ها رسیده. و
آیا منابع داخلی به نظر شما آقای سیاس کافی آمادگی دارن، و یا از داشتن پرسنل حرفه‌ای برخوردار هستن که با کمک بشتابن؟
ما فکر کنم وزارت دفاع و وزارت و اداره ورزه با حوادث امکانات را دارن، و در عین زمان چون حادثه بسیار بزرگ است کشورهای همسایه هم اعلانی همکاری کردن. ایجا چیزی که به نظر ما بسیار بسیار مهم است بسیج منابع است و مدیریت حوادث است، که وقتی منابع به محل میرسه باید طریقه توزیع از این تیمهای مسلکی وجود داشته باشه که با در نظر داشته نیازمندی آسیب پذیری کسایی که آسیب دیدن این منابع توزیع شوه و به نظر زمان زیاد کار داره به خاطر از اینکه مردم بسیار آسیب دیدن و در فضای باز زندگی میکنن تا زمانی که اینا پرشان از سرطانهای اساسی تعیین میشه، یعنی فعلا به سرطانهای موقت زندگی میکنن تمام مسائل زندگیشان، و در این زمان یک تیمی برای رسیدگی به اطفال که اطفال شیرخوار وجود داره، برای از اونها مواد غذایی نیاز است، برای زنهای شیرده که در اونجا خانوما بسیار متضرر میشن از حادثه، به اینا باید یک تیمی مشخص ساعت بتونه رسیدگی بکنه بیشتر. و در این زمان به نظر ما زمانی خوبی هست که تلاش شده برای بازسازی منطقه، چون چند مدت باز موضوعی زمستان و خانکی و بالاخره کسایش خانهایشان و دستگی اکسس دادن و فعلا در فضای باز زندگی میکنن، برای از اینا باید سرطان ها به نظر گرفته شد تا اینکه به زمستان مشکل مواجه نشد.
تشکر آقای سیاس.
دیر مننه سیاس. کتوازه سب سیاسه بیا به مهم موضوع تا اشاره که البته طول مهم خبری دیستاسه ده سیاسه خود منابی و مدیریت تا اشاره که لکم امرسته چه ساحه تا یا اغا زپل شوی سیم و تا خلکو تا رسیگی اغا باید سم مدیریت شی دوی دغه ماشومان په کټګوري تقسیم کړل یا نور غټ لویان دغه حالت ته په کټو باید کټګوري چی یا په برخو یا څنګه تقسیم شي. په هر صورت د افغانستان اوسنی وضعیت په کټو چې مشکلات ډیر دي، خلک د اقتصادي ناورین سره مخ دي، نور مسائل شته چې خلک ورته ضرورت لري، په دې کې به داسې زلزلہ وشي چې په زلګونو کسان تلف شوی دی، دمانزه تلی دی، اولا هم ده خور خزل و لانده پاتی دی چه رسیدگی ورتن نده شوی. پا دس یو وقت که و پا دغس امکاناتو که ستاس تجربه چخی ولسونه یو ده بل سره چکا ولیشی که چیر تا ده طالبان حکومت دغس ظرفیت پورا و نلری چه دومره یو غط نورین تا رسیدگی و که نو ولسونه خبله یو بل سره چه کمک که ولیشی ستاس ورتا چه مشوره ورکوی.
مننه. اول خو سار سیزه بجریان که شما ده دی پکتیکا ولایتی داره خو نصب ما پرسنل چی و خصوصا ده دی لکه دی سریمی هستی ماجیرین و ده چی ما ریاستون و ده پرسنل سولل تا ده پیخ و جایت رسیدلی و مگره خود دومره پرسنل نلری ندومره امکانات لری لیده سره سره ما مخی میادواری وکر چی ده ما دیوال وندا ولسوالی یو چې د پکتیکا ولایت ځینې نوري ولسوالی د شانت دغه پیښې نه ویره مڅې دي د پیو موغو ځوانانو ځانونه هغه سیمو ته رسولي وو چې د مړو او زخمیانو پر ایستلو کې دوی ونډه واخیستله. کور ودانۍ ورته یې دغه ټولو ولسوالیو خلک ورغلي وو. تر ټولو مهمه یوه بله خبره چې زه درته وکوم، ډېر په ګڼ شمېر باندې ځوانان د مکرن یو د ارګون روغتونونو ته ځانونه ورسولو، هلته یې دوینې ته اړتیا وه دوینې ورکولو لپاره ځوانان په قطار کې په لینونو کې ورته ولاړ وو. خو دلته ستونزه دا ده چې هلته نه کافي پرسونل لرو، نه کافي پرسونل دسته دي، دوا کمبود بمې دي درملو، نو دغه بیا هم اړ دې ته چې هم په خپلو شتمنو هم په نړیوالو خیریه مؤسسو باندې غږ وکوو چې دغه مرستې وکړي. له دې سره سره هلته یو قومي جوړښتونه موجود دي، قومونه ولاړ دي، قومونه اوس هم دغه ټولو ولسوالیو دغه بیاوند ولسوالیو خلک ورته راغلي دي. هلته دغه ځوانان او سپین ږیري او مشران ټول هلته دغو خلکو سره دغه د مړو پر ایستلو کې مرستې کوي، مګر خو دغه اقتصادي وضعیت دغه چې ده چې د ټولو خلکو هلته اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، او حکومت هم دومره هغه نه لري، توانمندي نه لري، نه شي کولای چې دغه خلکو ته په صحیح ډول باندې رسیدګي وکړي. نو زموږ دغه هیله ده چې خپله په هېواد کې دیني ناله هېواد د باندې خلک مرسته وکوي. او دومره خبره دغه رښتیا درسته خبره ده چې د دغو مرستو مدیریت هم باید سم ډول باندې وکړي، ارمنو کسانو ته، مستحقو کسانو ته دغه مرستې ورسیږي. په دې کې بیا نه ولسونو څخه دغه هیله لرو، دا ولسونه کولای شي چې دغه مرستې کنټرول کړي سم ډول باندې خلکو ته ورسوي، نو بیا به هغه د خلکو یو ډاډ حاصل شوی وي. اوس په دغه اوسني حالت کې وګوري وضعیت ډېر زیات بیانی ده، ډېر بد حالت هلته عوام یې خدله بده مرغه، او دغه زخمیان او دا کوم چې راسپتي زخمیان دي هغه هلته پاتې دي غریبانان. نو د هغو لپاره هم اړین دي چې خوراکي موادو د دغو ټولو اړتیا ته ورته ده. زما ټولو مهم باندې غږ ده
تشکر
خواهی کتوازی. جناب آقای سیاس، یکی از مسائل دیگه هم به اساس امیر کم زلزله ها و حوادث این گونه بیشتر اوقات راه های مواصلاتی هم تخریب میشن و از بین میرن و یگانه راه رسوندن کمک ها از طریق هوا است. آیا شما اطلاع دارین که در فعلا در ولایت پکتیکا و خوست و ننگرهار راه های مواصلاتی تا هنوز واضح است و یایی که چه رقم است و آیا تنها راه کمک رساندن از طریق هوا است فعلا؟ در این مورد معلومات تانه میخواستم.
چند موضوع ما میخواییم سبات شما شریک بسازم.
بفرمایید.
اول موضوع حادثه در افغانستان به خصوص بیشترین کمک ها و زودترین کمک ها به موقع از طریق خود مردم به مردم میرسه. شما در گذشته هم باید داریم که وقتی یک جای صورت گرفته، مثلا حادثه بدخشان که زلزله صورت گرفته بود، از خند ایرات و پکتیا و پکتیکا به شمول این تقریبا از تمام ولایات کمک ها جمع‌آوری میشه تا از ولایت های مردم به اونجا میرسیم.
بله.
و به این حادثه هم ما از تمامی هموطنهای عزیز تقاضای ما ایست که نمو رقم کمک های بشر دوستانه را برای برادرهای هموطنشان که آسیب دیدن توسط نمایندهایشان جمع‌آوری بکنن تمام ولایات و این کمک ها را به کسایی که آسیب دیدن برسانن و یک هماهنگی کلی کنون مردم افغانستان به وجود بیاید. موضوع دوم موضوع بنیادهای خیریه است که من تا خواهش میدونم که بنیادهای خیریه داخلی افغانستان کدام برنامه را ایران طلبشن که اینا در این فرصت به کمکی کسایی که آسیب دیدن به اینا برسانن. موضوعی که راه ها را شما مطرح کردیم از نقطه نظر قانون رسیدگی به حوادث، چون تمام وزارتخانه ها در رسیدگی به حوادث و زمینه مختلف سهم دارن، وزارت محترمی فوایدی هم قدمی نخست مسئولیت عمده شما نیست که راه های مواصلاتی را باز نگه بدارد تا ای که کمک ها به اسرع وقت به مردم برسند. گرچه جایی که ما شنیدیم بعض قسمت ها راه ها مفقود بودند و مشکلاتی وجود داشته و بیشتر کمک ها از طریق فضا صورت می گرفته و زخمی از طریق فضا انتقال می شود، اما ما امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک راه ها وسیلاتی باشه و مردم از طریق زمین هم بتانند کمک ها را برسانند و از طرف دیگر مردمی که آسیب دیدند و خصوص کسایی که زخمی شدن اینا
و سرعت بتانیم که بشفاخانه انتقال
پیدا بکنیم. تشکر خواهی سیاس. کتوازی سه فقط یوا دقیقه یا یوانی مدقه وقت لرو ده شفاخانو نه یا ده روختنونو نه ده مریضانو ده اخستو یا ده دوی ده ظرفیت بارده سون ره تازه اطلاع لروی چه خپلا ده پکتیکا پکتیا خوست ده ولایتونو روختنونو سون ره مجهز دی سون ره رسیدگی کرده تر و سپوره.
بله روختونونو دی دولتی روختونونو دی روختی وزارت ری مولانی مشروع دبلاندی کار کهی و لغو سره دقا خصوصی روختونونو دی یغو پرودانه یا یغو ما تو پل وغند چه اغا سم ریتوان که دو اغایی که ایده مگر ما مخیم یادواری وقتا وچی موز والتا دی درمالو لکم بوتا سره و دی پرسنال دی دوالو لکم بوتا سره موز مخامه که زکر چی دقا داشی و پیه کده چه اغا بیانی پیه کده او بیانی یو ما غوط از مرس ضرورت داری ما امکان داری شدن تا دی لپکتیا سخم یو تیم دی جاتیمی دی روخیه دی وزارت دی صفاقانو آلتا تللی دا او لکابل سخم هم امکان داری چی نوزوچا سنیدی رات ویلی شو باید چی ویلی گی لکابل سخم جنی ناروغان چی دل تر
پیدی کتر
که مرکز سر انتکان پیدی دوگم تو وزا پوری وزیر
تر دیره مننه. بله دیرم د دوالو قدرمنو ملمنونه محمد اسلام سیاد د طبي پیخسره د مبارزه د ادارې په خوانه امرستيال او همدارنګ د خوانه ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازي مننه چې په خبرونه کې برخه واخسته په دې مهمه ورځ په مهم بحث کې تاسو ګډونکو کوم ودان درن اوریدونکو تاسو لمن مننه.
تشکر از آقای سیاس که در برنامه با ما بودن و همچنین آقای صدیقی و کټوازي. شب همه شما بخیر.